یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه زه رضوان مراد د بلال نبی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د دفاع وزارت وی په غزنی ولایت کې د کمانډو ځواکونو پر رسیدو سره وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات هم دوام لري. د سولې علي شورا وی په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو د دفترونو خلاصون ته اړتیا نشته. د دې او نورو مهمو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې اوري، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا پوځ وایي داسې کره اسناد یې نه دي موندلي چې په کندوز ولایت کې تیره میاشت په هوایي حمله کې د ملکي وګړو وژنه ثابته کړي. یو حکومتي پلاوی په پلچرخي زندان کې له هغو بندیانو سره لیدلی دی چې اعتصاب یې کړی او د امریکا ولسمشر متحدو ایالاتو ته د ترکیې د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه دوه چنده لوړه کړې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د متحدو ایالاتو پوځ وایي داسې کره شواهد نه دي موندلي چې په کندوز ولایت کې د تیرې میاشتې په هوایي حمله کې د ملکي وګړو وژنه ثابته کړي. د امریکا د پوځ الوتکو د جولای په 19 نیټه د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي حمله کړې وه او په هغه پیښه کې د 14 ملکي وګړو د مړینې خبر خپور شو. د امریکا پاوز تیره میاشت د خبر د سپیناوي لپاره څیړنې پیل کړې. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال مارتین اوډونل په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د امریکا پاوز د دې پیښې په اړه د افغان حکومت راپور او نور ټول معلومات په دقت سره وڅیړل، خو داسې موثق معلومات په لاس ورنغلل چې دا ادعا ثابته کړي. د رویټر خبری آژانس په حواله د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې د دوی لپاره د ملکي تلفاتو مسله جدي ده او که په چاردرې ولسوالۍ کې د امریکا د پاوز په هوایي حمله کې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعا په اړه نوي کره معلومات ورورسیږي، نو دوی به پر خپلو څیړنو له سره غور وکړي. د افغانستان د ولسمشر د امر پر بنسټ یو حکومتي پلاوی پرون په پلچرخي زندان کې له هغو بندیانو سره وکتل چې اعتصاب یې کړی. د پلچرخي زندان سلګونه بندیان له څو ورځو راهیسې په غذایي اعتصاب کې دي. اعتصاب کوونکي ادعا کوي چې د زندانیانو د عفوې او د بند مودې د کمیدو په ارتباط د ولسمشر د هغو ځانګړو فرمانونو څخه بې برخې پاتې شوي دي چې په خاصو مواردو کې ورکول کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو رئیس عبدالعلیم کوهستانی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د اعتصاب کوونکو شمیر د 4 او 4.5 زره کسانو ترمنځ دی او د دوی غوښتنې له چارواکو سره مطرح شوې دي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې به د محلي پولیسو د یونیفورم د نشتوالي ستونزه حل کړي. له دې مخکې د دې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کړی و چې دوی د اکثرو جنایي پیښو پر مهال د مجرمانو او محلي پولیسو توپیر نشي کولی، خو د بغلان د امنیت قوماندانۍ ویان ذبیح الله شجاع په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ پر ټولو محلي پولیسو د کورنیو چارو وزارت لخوا رالیږل شوي یونیفورمونه ویشلي دي. که کوم محلي پولیس ته نه وي رسیدلي، پر دوی به دا پوځي یونیفورم وویشل شي.
د هیواد په نورو سیمو کې هم خلک کو شکایتونه کړي چې په شخصي جامو کې له خپل سر وسلوالو پتنګ دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر متحدو ایالاتو ته د ترکیې د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه دوه چنده لوړه کړې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې لیرې د ارزښت ټیټېدو ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي، دې ته په پام سره چې ترکیې لیرې د ځواکمن ډالر په وړاندې خپل ارزښت په چټکۍ سره بایلي، ده دا امر هم کړی چې د ترکیې د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه دوه چنده لوړه شي. ټرمپ ویلي چې د امریکا او ترکیې اړیکې ترینګلې دي، نو ځکه د دې هیواد د فولادو پر وارداتو تعرفه به په سلو کې 50 او د المونیم پر وارداتو به په سلو کې 40 وي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د ترکیې خلکو ته په وینا کې وویل:
یاستنن آلتنده دولاری اوروسو
که چا په خپلو بالښتونو کې ډالر، یورو یا سره زر ساتلي وي، نو باید د ترکیې په بانکونو کې په ترکی لیرې بدل کړي، ځکه دا یوه ملي او وطني مبارزه ده او دا به هغو کسانو ته چې زموږ پر ضد یې اقتصادي جګړه پیل کړې ده زموږ ځواب وي. د واشنگتن او انقره ترمنځ اړیکې په ترکیه کې د یو عیسوي کشیش له نیول کېدو او محکمې ته د هغه له استولو وروسته ترینګلې شول. 50 کلن اندریو برونسن تورن دی چې په تروریستي ډلو کې له غړیتوب پرته د ترکیې په ناکامه پوځي کودتا کې یې برخه درلوده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي په چین کې شاوخوا 1 میلیون اویغور مسلمانان د تروریزم ضد مرکزونو کې ساتل کیږي. د سازمان وایي میلیونونه نور اړ ایستل شوي چې اصلاحي کمپونو ته پناه یوسي او د چین په لویدیځ کې د سیمې د توقیف د یو لوی کمپ بڼه خپله کړې ده. د ملګرو ملتونو د نژادي تبعیض په وړاندې د مبارزې کمیټې مرستیالې گی مک دوګل پرون وویل د اویغور مسلمان اقلیت ډیری کسان په کورواکی سیمه شینجیان کې نیول شوي دي چې په کوم جرم په مناسب ډول نه دي تورن شوي او په محکمه کې محاکمه شوي هم نه دي. میرمن مکدوګل وویل د هغو د ګڼ شمېر ترلاسه شویو کره راپورونو له کبله دوی سخته اندېښنه لري چې پکې ویل شوي چین د مذهبي افراطیت پر وړاندې د مبارزې او د ټولنیز ثبات د ادعا په نوم د اویغور بلتون پاله سیمه لنمحالی کم تا پاورت زای بدل کری. دا زای ده نورو لسترگو پناسه تلی او پداسی سیما بدل شوی چه لبشری حقونو محروم ده.
لازادی راڈیو مده افغانستان او نرید ده سات مهم خبرونه واردن. دفاع وزارت وی په کندوز په غزنی ولایت کې امنیتی وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی او د وسلوالو پر ضد په ځینو سیمو کې تصفوي عملیات دوام لري. په روانه خبرونه کې اوري چې د سولې علي شورا وایي په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو دفترونو ته اړتیا نشته. دا هموري چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان ونیس پروګرام اوریدلی شئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کندوز ته د کمانډو او ځانګړو ځواکونو په رسیدو سره اوس دغلته وضعیت په مکمل ډول د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی او د ښار په څنډو او یو شمېر سیمو کې تصفیوي عملیات کوي. دا چې په غزنی کې وضعیت څه ډول دی او افغان چارواکي په دې اړه څه وایي همدا شیبه زموږ همکار محمد پردی حدیث پردیس را سره د کابل په سټوډیو کې دی. حدیث پردیس د غزنی وضعیت څارلی دی. پردیس، په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟
کوته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې غزنی ته د افغان کمانډویانو پر رسیدو د غلط وضعیت اوس بیرته عادي شوی او د غزنی د خار کنټرول په بشپړ ډول د افغان ځواکونو سره دی. د دفاع وزارت په خبره د کمانډویانو پر رسیدو باندې په دغه ولایت کې په غوسیمو کې چې وسلوال مخالفین یا طالبان موجود وو او تحرکات لرل د هغوی پر ضد عملیات پیل شوي دي او د عملیات به تر هغو دوام وکړي چې په بشپړه توګه سیمه تصفیه شوی نوی. د دغه وزارت ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
پرون مونږ خپل کار تر غزنی پورې ورسول او اوس غزنی تر کنټرول لاندې دی او مونږ هم په غزنی کې خپل ټول آمدګیګان نیولې چې په غزنی کې یو مضبوط کمربند جور شي او د دشمن په هغه خوا کې سي تخته لري د مونږ تصفیه عملیات ور روان دي.
د ښاغلی راتمنش په خبره په غزنی د طالبانو په حمله کې ل 150 زیاتو طالبانو ته وشل شوې دي او ګڼ نورو ته البته دوی جوړل شوې دي. خو د افغان ځواکونو ته د اوخت تلفاتو په اړه څه ونه ویل. مراد صاحب تر اوسه پورې د غزنی په رابطه باندې البته د تلفاتو زد و نقیز راپورونه ورکول کیږي، تر اوسه پورې هم دقیق معلومات نشته. او بل مسله دا چې مونږ هڅه وکړه چې په غزنی کې لاخیز معلومات واخلو، خو مخابرات شبکې هلته کار نه کوي او ټلیفونونه کار نه کوي. خو بیا هم وتوانېدو چې د غزنی د ولایتي شورا له معاون امین الله کامران سره د غزنی د وضعیت په رابطه باندې خبرې وکړو. د ښاغلي کامران په خبره چې غزنی ښار اوس افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی، اما په د غزنی د ښار په څنډو کې اوس هم طالبان شته او مقاومت لري او تحرکات لري، چې د ده په خبره باید افغان ځواکونه دغې مسلې ته ژر تر ژره رسیدنه وکړي. ښاغلي کامران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خو په ولسی جرګه کې د غزنی یو شمیر استازي دوی به انتقاد کوي او وایي چې دوی وار لمخه د غزنی چې کوم تحرکات دلته د وسلوال مخالفینو یا طالبانو شته او یا موجود وو، په دې رابطه باندې حکومت سره خپل اندېښنې شریک کړي وي. خو دوی البته وایي چې حکومت په دې رابطه باندې جدي اقدامات ونه کړل او بالاخره د دې سبب شو چې په دومره لوی تعداد یعنی قوي حمله د غزنی په ښار وشي. دوی انتقاد کوي چې د غزنی په رابطه باندې باید حکومت جدي ګامونه واخلي او اجازه ورنکړي چې بیا هم غزنی لکه څنګه چې تیر ورځ د طالبانو له تهاجمي حملو سره مخامخ شو داسې حملې ترسره شي. لډلې قیوم سجادي ازادي راډیو ته وویل چې غزنی له پخوا راهیسې ناامني پکې شته، اما دا چې دغه ناامنیو مخنیوي څنګه کیږي دا د حکومت مسؤلیت دی او په دې رابطه باندې باید ولست قانع کوونکی ځواب وایي. بلې مراد صاحب
ډېر زیاته مننه. دوستانو محمد حدیث پر دې سوچې د غزنی د روسي وضعیت پړې تازه معلومات له تاسو سره شریکول. د چارو شمیر کارپوهان وی هر کله چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې زیاتېږي دغه شان امنیتي پیښې رامنځته کیږي. له دې کارپوهانو څخه یو هم د محمد اګل مجاهد دی چې د پوځي چارو کارپوه دی، وایي چې د غزنی په حمله کې یو شمیر کړۍ لاس لري. محمد حدیث پردیس ورسره خبرې کړې دي.
بدون د شکه چې دغه کم وخت کې په افغانستان کې خلک دې ته لیوال دي چې سره یو ځای شي او سولې ته ورسېږي، ثبات ته ورسېږي. د افغانستان دښمنان هغه په خارجي کړۍ استخباراتي کړۍ او د بعضې علاقات کې په منطقه او فرا منطقه او د غټو قدرتو دي چې د افغانستان د جنګ نه ګټه پورته کوي. دوی لاس په کار شي په یو ولایت باندې په یو ځای باندې راټولې کړي حملې وکړي. زه فکر نه کوم چې په دې حمله کې د غزنی د طالبانو ډېر غټ لاس نه وي. دلته نور حلقات شته، غزنی د ډېر عمر نه هم نه و، حکومت هم دې ته خاص توجه نه ده کړې د باسازۍ او نوسازۍ د کار لپاره زمینه نه ده مساعده شوې.
تاسو وویل چې په غزنی باندې حمله په دې کې استخباراتي کړې هم لاس لري. کلک د دې غزنی ولایت د ستراتیژیک اهمیت پر اړه باندې چې ولې مثلا استخباراتي کړي کوشش کوي چې تاسو ته بهتر معلومات کیږي چې ډیر وخت رئیس په غزنی کې جنگ شته او کله شدت پیدا کوي کله کمی.
غزنی یو د ولایتونو رئیس دلته د معدني لحاظ معدن یا هم دې دې کم حالت دې موجود دي. په دې کې هم خلک تلاش کوي یو مرکزی نقطه ده، د وصل نقطه ده، د قندهار زغبول او د میدان وار وژنه توجه ده سي محروم پاتې خلک دي. نو په دې دغه مشکل په غزنی کې دی. غزنی د ډېر عمر نه هم نه و، واقعا حکومت هم دې ته خاص توجه نه ده کړې. کومې لارې چې د ولسوالۍ غزنی مرکز ته وصل دي دا لارې اکثره نه هم نه وي او د مخالفینو په لاس کې. نو زه هیله مند یم چې دا جنګ په مجموع کې زه جنگ را دوم جنگ اصلا ګټونکی نه لري.
پوښتنه مې دا کوله چې غزنی اول ځل نه ده چې دلته طالبان په دومره لوی تعداد راټولېږي او حمله کوي، تر دې مخکې په فرا باندې ممداسي ورته عمله شوی و د خارزینو سیمو ته طالبان رانوتل چې برته په شاو تمبول شول قندوزم دوزل مثلا دا تجربه تکرار شوی پښتنه می دا کوله چې افغان حکومت په ټوله کې افغان ځواکونه اول نشي کولای چې د دغه حمله مخاوني سی او یا که تاسو فکر کوئ چې د حمله ډیر په لوی یعنی ډیر په لوی کچه د سازماندهي کیږي کڅنګه
بدون شک د افغانستان او د افغانستان امنیتی ځواکونه په تمام افغانستان کې تقریبا فعلا په نه ولایتو کې کوم سرویګان چې په شدید جنگونه روان دي طالبان هم اکثرا په یو ولایت باندې حمله کوي د څو ځایونه بشر راټولېږي تاسو ګوندلی چې په جوزان کې کوم د داعش سره جنگونه شروع شي او حتی د هلمند نه طالبان هغه جنگ راغلي وو نو د بعض ځایونو باندې پلان نشتی طالبان بان او مخالفین د دولت افغانستان هغه شر ورتکید نور او اکثر سیمونه د نور ولایتونه لکه په غزنی باندې په یقین د توان د زابل نه د قندهار نه او د هلمند نه د سید میدان وردګونه به د طالبان د ټولشي او د غټ هجومي حمله کړی ده
د غزنی د امنیتی وضعیت او د غلطه د امنیتی تدابیر او پر دې خار د طالبانو د ورستې حمله پړه مو د پوزیشن او د کارپو محمد اګل مجاهد څرګندونه ورولې
جنگ نغوارو مول سلحا غوارو مول زیرانی نغوارو مول عبادی غوارو مول جهن نغوارو مول علم غوارو مول توپک نغوارو مول کلام غوارو مول غم نغوارو مول خوشحالی غوارو
اوس هم دنن روزی اقتصادی خبرونه چه ناجیه صاحبه وړاندې کوي
بغلان کې سلو مېرمنو د خوراکي توکو پروسس زده کړ د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې د بغلان ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست درې ورځنی روزنیز پروګرام په جوړولو سره سلو مېرمنو ته د خوراکي توکو د پروسس لارې چارې وښودلې د بغلان ولایت د کرنې رئیس عبدالوهاب خیرزاده وایي چې د خوراکي توکو د پروسس د لارو چارو زده کړه د مېرمنو له اقتصادي ځواکمنتیا سره مرسته کوي ګډونوالو مېرمنو د پروګرامونو له جوړولو د هر کلی ترڅنګ د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د لازیاتو مرستو او همکاریو غوښتنه وکړه د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د مچیو د روزونکو ټولنه جوړوي د دغه ولایت د کرنې رئیس ولید احمد تسلنن ازادي راډیو ته وویل د دغه ټولنې په جوړېدو سره به په یاد ولایت کې د شاتو د خرڅلاو ښه مارکیټ جوړ شي نوموړي وویل دا مهال په پکتیا کې د شاتو د مچیو نږدې 140 صندوقونه موجود دي د پکتیا د کرنې ریاست په وینا دا مهال د دغه ولایت شات سعودي عربستان امارات او قطر ته هم صادرېږي نن د کابل په بازارونو کې پم د ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 200 افغانۍ د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1500 اتی افغانۍ د وریجو یو درنی منې بوجۍ 2200 افغانۍ 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 200 افغانۍ څلوېخت پوله یو اروپا یورو 20 افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پوله زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلداري 1595 افغانۍ
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو نړیواله موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یمن کې د تیرې اونۍ د هوایي حملې په اړه د کره او شفافو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده عصمت ساروان راسره په سټوډیو کې دی د دې موضوع نور جزئیات به راسره شریک کړي
مننه مراد صاحب لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له لوري په یمن کې د هوایي حملې په اړه د باوري او شفافې پلټنې غوښتنه کړې ده د یمن د شمال پریو بازار د سعودي عربستان په مشي د ائتلاف د بمباری لکبل لشت تر لژن نه وشتنه ماشومان وشل شي وو. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا سفیر کرین پایرس وویل د امنیت شورا غړیو په دې اړه او دغه راز د یمن د نورو پیښو په اړه ژور خپګان ښکاره کړ. دوی د باوري او شفافو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. پایرس چې د اګست میاشتې لپاره د امنیت شورا مشر دی دا خبرې وروسته له دې وکړې چې د ملګرو ملتو یوه جکپوري مقام پر یمن د هوایي حملې په اړه د امنیت شورا د 15 غړیو ته معلومات ورکړل.
دا حمله د یمن په کومه سیمه کې شوې ده؟
دا هوایی برید د یمن د تیر پنجشنبه پورز چې د اګست نهمه وه د یمن د شمال په سعاده ولایت کې پر یوه بازار شوې وه او راپورونه وایي چې د یوه ښوونځي د زده کوونکو بس په نښه شو چې له کبله د 9 تنو د وژل کېدو تر څنګ یو شمېر نور ژوبل شول. له حملې وروسته په یمن کې شیعه حوثي وسلوالو د دې برید مسؤلیت د سعودي عربستان په مشۍ د ائتلافي قواو په غاړه وباله.
سروان صاحب، د سعودي عربستان خود د ائتلاف مشري کوي او حوثي اغان هم تورونه پیل کولي. په خپله سعودي چارواکو څه ویلي دي حمله باره کې؟
د سعودي عربستان رسمي خبري آژانس د خپل هیواد د یوه چارواکي په قول چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ژمنه کړې چې په یمن کې په عملیاتو کې د تیروتنو او له نړیوالو قوانینو د سرغړونو د ادعاګانو په اړه څېړنې کوي او سرغړونو ته سزا ورکوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو عصمت ساروانو، چې په یمن کې په دې وروستیو کې په یوې هوایي حمله کې د ملکیانو د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو د مسئلې په اړه وروستي جزئیات درسره شریکول. د افغانستان د سولې علي شورا وایي په بیلابیلو هیوادونو کې د طالبانو دفترونو ته اړتیا نشته. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل د دفترونو د ډیرېدو پر ځای باید په اصلي هدف چې هغه سولې ته رسیدل دي تمرکز وشي. په نړیوالو چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاحکار محمد امین کریم بیا وایي چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی او ملاتړ کوي چې د سولې لپاره کیږي. یوسف خان زدران په دې اړه نور جزئیات راټول کړي دي.
په داس حال کې چې په ازبکستان او متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د نوي دفترونو د پرانیستو ویل کېږي، د افغانستان د سولې عالي شورا غوره ګڼي چې د دفترونو د ډیرېدو پر ځای په اصلي ستونزه تمرکز وشي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته ویل د قطر دفتر د طالبانو یو مناسب ادرس دی چې که اراده موجوده وي د همدې لارې ستونزې حلیدای شي. دی که څه هم د نورو دفترونو اړتیا نه ویني، ولې وایي چې که د مذاکراتو لپاره کوم بل ادرس غوره کېږي هم ستونزه نشته.
ضرورت بیا نه وي یو هغه چې هغوی د پاره سیاسي دفترونه په ټولو مملکتو کې خلاصېږي هغه د مملکتو د اخبار ساتنه ډېر ضرورت نه لیدل کېږي، ځکه چې مسله هر چیز د افغانانو سره د افغانستان په منځ کې چې مسله هر چیز هو په هغو مملکتو کې دغه شته دي، دا سفارتونه شته دي که نه؟ دا باید هماغه سفارت دی، ټول مشترک سفارت دی، ټول مشکل په هماغه حل کوي که نه؟ اصلي هدف یې اصلي مسله خو همدا ده. دې اساس باندې زیات توجه دې خبرې ته پکار ده. اول یو مدرس پکار ده چې هغه مدرس اوس خطر دی.
دا په داس حال کې ده چې ځینو رسنیو د لوړ پوړو افغان چارواکو له قوله لیکلي چې ټاکل شوی د قطر د دفتر تر څنګ په نږدې راتلونکي کې په تاشکند او دوبۍ کې هم د طالبانو دفترونه پرانیستل شي. دغه سرچینو ویلي چې په ازبکستان او متحده عربي اماراتو کې دغو دفترونو له لارې به طالبان د افغان حکومت او بهرنیو هیوادونو سره د سولې خبرې تعقیبوي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلي چې طالبان ته نږدې کسانو هم په تاشکند او دوبۍ کې د دفترونو پرانیستل تایید کړي، خو دغې ډلې تر اوسه ازادي راډیو ته په دې اړه له څه ویلو ډډه کړي. سرچینو دا هم ویلي چې د دغو دفترونو له پرانیستلو وروسته به د دوهې دفتر د طالبانو تعلیمي، د دوبۍ دفتر به د تګ راتګ او اړیکو، او د تاشکند دفتر به د دغې ډلې سیاسي کارونه پر غاړه لري. له دې وړاندې ازبکستان د سولې د خبرو لپاره له طالبانو سره د اړیکو هم ویلي دي. په ورته وخت کې په نړیوالو چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاحکار محمد امین کریم وایي دوی د سولې لپاره له هر اخیستونکي ګام هرکلی او ملاتړ کوي.
قدر مسلم این است که مؤثرترین موقف ای خواهد بود که طالبان دفتر رسمی خود را در تحت حمایت تضمین شده داخلی و خارجی در داخل کشور و در پایتخت کشور افتتاح بکنند. ولی علی حال اگر دفاتر در تاشکند و امارات و جای دیگر به خاطر پیشبرد پروسه سال ایجاد میکنند و تنها به خاطر از این کار ما از این مطلب حمایت میکنیم.
لدې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې طالبان که هر چیرته وغواړي دی چمتو دی ورسره خبرې وکړي، خو امین کریم چې د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د بهیر مرکچی هم پاتې شوی غوره ګڼي چې که طالبان د سولې د خبرو دفتر په کابل کې پرانیزي اغېزمن به وي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
د یوسف زدران په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په بېلابېلو هېوادونو کې د طالبانو د دفترونو خلاصولو ته ضرورت نشته، بلکې تمرکز باید د سولې موضوع ته وي چې دا هدف ترلاسه شي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د غزنی د امنیتي وضعیت او پردې ولایت د بریټ په اړه د کابل ورسپانو هم مقاله او مطالب خپرې کړې دي. زموږ همکار حمید مومند ورته کتنه کړې ده.
د کابل ورسپانو د نن ورځې اکثره مطالب پر غزنی د طالبانو پراخې حمله او د انتخاباتو په تړاو د حکومت او سیاسي ګوندونو ترمنځ روان بحثونو ته ځانګړې شوې دي. ویسا ورسپانې لیکلې ده چې پر غزنی له څلورو لورو حملو د لومړنیو امنیتي کمربندونو ماتولو سره ښار ته ننوتل یو ځل بیا دا وښوده چې طالبان لا هم خطرناک پوځي ځواک دی. روسپانه لیکي چې په جوزجان کې د طالبانو لخوا د داعش د ډلې ځپل، ننګرهار کې د داعش پر خلاف د طالبانو د سری قوې چمتووالی او بالاخره د غزنی پرونی حمله دا ښیي چې د افغانستان په جګړه کې طالبان اوس هم د معادلې د بدلون توان لري. روسپانه لیکلی دی چې پر غزنی د طالبانو لخوا دا حمله داسې محل شوې ده چې وسوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې په قطر کې له طالب مشرانو سره د سولې په باب خبرې وکړې. روسپانې وړاندې د دې خبرو په اړه په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر راین کراکر څرګندونې راغستې دي او لیکلی دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو د افغان حکومت مشروعیت کمزورې کړې او طالبانو پر دې سیاسي وجاهت وګاټه. روسپانې لیکلی دی چې همدغه سیاسي وجاهت طالبانو ته پر غزنی د دومره پراخې حملې جرأت ورکړی. سرخط ورسپانې به لیکلی دی چې غزنی لا پخوا سقوط و او دا ځکه چې د ورسپانې په وینا د غزنی په اکثره ولسوالیو کې د مرکز پرته ټولې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي او حکومت پکې نشته. ورسپانې لیکي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ځینو کړیو د برلاسي د توطیې پر اساس اکثره ولسوالۍ په لوی لاس ناامنه کړې شوې دي او داسې قمانداران ورته لیږل شوي دي چې په هیڅ نه پوهېږي او په قصدي ډول یې ځینې سیمې طالبانو ته خوشې کړې دي. د ورسپانې په باور په کوم ولایت کې چې هر څه پټه په ولاړ وي د هغه سقوط ته اړتیا نشته او پر طالبانو به هسې خپل ځانمرګې او جګړه ماران اضافه و چې پر دغه ولایت حمله کوله، کنه نو طالبانو چې څه غوښتل هغه په دې ولایت کې کولی شول. ورسپانې په پای کې خبرداری ورکړی دی که د دغه ولایت په اړه بې غوري همداسې دوام وکړي دا ولایت خو سقوط دی، خو ورسره بامیان، اروزګان، میدان وردګ، پکتیکا، زابل او نور هم سقوط وبولی او کابل تر جدي ګواښ لاندې. پر غزنی د طالبانو حمله داسې محل شوې ده چې د ځینو نورو ورسپانو په وینا سیاسي ګوندونو او خوځښتونو د پخلاینې د بهیر لپاره د یو ملي پلاوي د ټاکلو اعلان کړی دی. دنیا ورسپانې لیکلی دی چې دغو سیاسي ګوندونو او خوځښتونو د جمعې په ورځ له یوې غونډې وروسته یوه اعلامیه خپره کړې او پکې له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتل شوې ده چې د دغه پلاوي څخه د ملاتړ وکړي. په اعلامیه کې له طالبانو هم غوښتل شوی دی چې د افغانستان د خلکو د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي. روسپانې په خپل لومړي مخ کې د دغو سیاسي ګوندونو دا خبرداری هم راغستې ده چې که د انتخاباتو د بهیر د روڼتیا لپاره اقدام ونه شي نو د فاسدو انتخاباتو د مخنیوي لپاره به دوی مجبورا نورې لارې خپلې کړي. روسپانې لیکلی دی چې دغو سیاسي ګوندونو حکومت ته دوه اونۍ وخت ورکړی چې د انتخاباتو د روڼتیا په اړه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. ملیارمن روسپانې بیا د همدغو سیاسي ګوندونو او خوځښتونو په حواله لیکلی دی چې د حکومت مشران د رڼو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره سیاسي اراده نه لري. روسپانې لیکلی دی چې سیاسي ګوندونو او خوځښتونو دا غوښتنه هم کړې چې د رای ورکوونکو نوملیکنه دې د بایومیټریک سیستم له مخې وشي او نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د افغانانو د غوښتنې ملاتړ وکړي. انیس دولتي ورسپانې که څه هم د سیاسي ګوندونو د غونډې او غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو لیکلی دی چې ولسمشر اشرف غني د ملي امنیت شورا په غونډه کې په دې ټینګار کړی دی چې د شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره تخنیکي مطالعې ته اړتیا ده. ورسپانې لیکي چې ولسمشر د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې په راتلونکي غونډه کې د یو مشخص بدیل سره حاضر شي.
اپل کمپنۍ د بیچلونکو موټرو په برخو کې تازه پرمختګونه کړې دي. دا چې څه پرمختګونه کړې لیسمت سروانی ورو.
اپل کمپنۍ د اوتومات یا بې چلوونکو موټرو په مخکینۍ شیشه کې د یوه داسې سکرین د اختراع حق ثبت کړ چې د موټر او د هغه د سپرلیو ترمنځ ارتباط ټینګوي. دا شیشه د لارې حالت او نقشه په بې چلوونکي موټر کې ثبتوي. اپل له یوې مودې راهیسې د بې چلوونکو موټرو په ازمیښت بوخت دی، خو د خپلې دې پروژې په اړه یې معلومات نه دي خپره کړي. په همدې لړ کې پټنټلی اپل ویبپاڼې افشا کړه چې اپل د اوتومات موټرو په برخه کې له فلوکس واګون سره همکاري پیل کړې ده. اپل د امتیاز د حق اخیستلو په مهال ویلي چې د موټر سپرلی د دې سیستم په وسیله له نورو موټرونو سره په فیس ټایم کې ارتباط ټینګولی شي. دا سیستم همداراز کولی شي چې د موټر د سپرلیو له حاله خبر شي او ورته معلومیږي چې آیا بیریدلی دي. په داسې حالت کې موټر په خپل وضعیت کې بدلون راولي چې سپرلی ډاډه شي او بیرې ختم شي. دا وسیله د شاوخوا موټرو د وضعیت په اړه هم خپلو سپرلیو ته معلومات شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورېدو. لس نیم بجې شوې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل څخه اورو.
د امریکا پاوز وایي داسې کره شواهد یې نه دي موندلي چې په کندوز ولایت کې د تېرې میاشتې په هوایي حمله کې د ملکي وګړو وژنه ثابته کړي. د بغلان ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په ډنډغوري سیمه کې د وسلوالو مخالفینو پر مرکزونو په پوځي عملیاتو کې د یو قومندان په ګډون اووه تنه وسلوال وژل شوي او یو شمیر نور د کومنډو ځواک لخوا اسیران شوي دي. په شمال کې د شاهین قول اردو ویاند په دندغوري کې د طالبانو د سرې قطعې د مشر او د هغه د شلو جنګیالیو د تری تم کېدو خبر ورکوي او وایي چې د دوی د مهماتو دوه لوی زیرمې هم له منځه وړل شوي دي. د ولسمشر اشرف غني له حکم سره سم یو دولتي پلاوی د پلچرخي زندان له هغو بندیانو سره لیدلی دي چې د نه خوړو اعتصاب یې کړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ متحدو ایالاتو ته د ترکیې د فولادو او المونیم پر وارداتو تعرفه تقریبا دوه چنده لوړه کړې ده. ولسمشر ټرمپ ویلي چې له ترکیې د فولادو پر وارداتو تعرفه به په سلو کې 50 او د المونیم پر وارداتو به په سلو کې 40 وي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي په چین کې شاوخوا 1 میلیون اویغور مسلمانان د تروریزم ضد مرکزونو کې ساتل کیږي چې وای د اصلاحي کمپونو بڼه لري.
تاسو ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شئ. د خبرونه پاتې برخه د زهرو کاروان 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو دن لافی همت يم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې 2000 لیټر هغه تیزاب نیول سوی چې د نشې موادو په جوړېدو کې کار ځنی اخیستل کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
د بلخ ولایت پولیسو درې کسان د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې مدیر وحید الله ایزدیا رسنوی ته وویل چې دا درې کسان د مزار شریف ښار په لومړۍ ناحیه کې د نشي موادو د خرڅلاو پر مهال لاس په لاس ونیول شول. له نیول شوي کسانو سره نږدې 2 کیلوګرامه چرس، 230 ټابلیټکا ګولۍ، 200 امریکایي ډالر او تر 14,000 ډیرې افغانۍ هم نیول شوي چې د نشي موادو له خرڅلاو څخه ترلاسه شوي وي. په بدخشان ولایت کې له یو کور څخه په لسګونه کیلوګرامه نشي مواد ترلاسه شول. د بدخشان ولایت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کشف عامر نثار احمد جهانگیر د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د مخکینیو معلوماتو مخې په ارګو ولسوالۍ کې د یو کور د تلاشۍ پر مهال 250 کیلوګرامه تریاک ونیول. یاد دې وي چې د نیول شویو نشي موادو په تور څوک نه دي نیول شوي. له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د یو عملیاتو په ترڅ کې تر یو ټن ډیر نشي مواد نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات په 13 ولایتونو کې ترسره شوي چې په نتیجه کې د یو لوی قاچاق کوونکي په ګډون لسګونه نور قاچاق کوونکي هم نیول شوي دي.
برپوند با قضایا
د دې پیښو په تړاو یو 15 تورن کسان نیول شوي چې په دې ډله کې درې ښځې دي. په نیول شویو کسانو کې د نشه یي موادو یو لوی قاچاقونکی هم شامل دی چې د نشه یي موادو سره د مبارزې کارکونکو په کندهار ولایت کې نیول
شوی.
په نیول شویو موادو کې دوه ډوله کیمیاوي مواد شامل دي چې د نشه یي موادو او نشه یي ګولیو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. د حمید کرزی په هوایی ډګر کې یو تن بهر ته د 400 د قاچاقو پر مهال ونیول شو. د حمید کرزی د نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې راغلی چې نیول شوی کس 1 کیلو او 802 ګرامه چرس په خپل سفری باکس کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې دوبۍ ته قاچاق کړي چې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیو. په دوه ورسیو اونۍ کې 300 ډیر کسان د حمید کرزی له هوایي ډګر څخه هند او دوبۍ ته د نشه موادو د قاچاقو پر مهال نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې تېره اونۍ د نشه موادو د قاچاقو په تور تر 1 لسو ډیرو کسانو دوسیې د څېړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دا 1 لس کسان چې د افغانستان د 15 ولایتونو اوسیدونکي دي د نشه موادو په 9 پیښو کې نیول شوي او له دوی سره 6 کیلوګرامه هیروئین، 23 کیلوګرامه تاریاک، 1590 کیلوګرامه چرس، 14 کیلوګرامه خشخاش، 115 کیلوګرامه شیشه، 340 لیټره الکولي مشروبات او 40 ټابلیټ کاګولۍ هم نیول شوي دي. دا یادونه ورده چې په نیول شویو کسانو کې 3 تنو یې غوښتل چې د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه هند ته هیروئین قاچاق کړي.
مسکا هوتک و چې د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هرات ولایت کې 2000 لیټر هغه تیزاب نیول شوی چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
دا په لویه اندازه کیمیاوي مواد چې زموږ تر څارنې لاندې وو د استام کلا په ګمرک کې ونیول شول.
په کندوز ولایت کې معتاد ماشومان ډیر شوي دي. له نشو څخه د ځان ساتلو په اړه له ډاکټر وحیدالله کوشان سره مرکه لرو.
وقایه اغه د مور په بدن کې چې هغه جن شروع تر سپنګری توپ پورې دا مراحل فرق
د فوزیه خاطره بو ورو چې وای د مینې له خاطره په نشو وخت سوي ده.
پنځه ورځې مخکې چې خلاص و شي تا وای وو ور وکه ماش پنا در سره ټول ما پال باندې جګر خور کور مور هر څه چې پاتم
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
خاورار اوس دا وای چې څه خدمت دی
بس خدمت ده ده چې غشيان راکا
ته درې چې زو ګورم چې څو کو بنوي
ای څوک نشته ما ول شو خو وکټل او بیا راغلم.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو هغه کیمیاوي مواد چې د نشي مواد په جوړېدو کې کارول کیږي په پلپسې ډول کاوندوي هوادونو څخه افغانستان ته راجل کیږي. د هرات امنیه قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې قومندان حمید الله نصرت زاده ازادي رادیو ته وویل چې د سه شنبه په ورځ د اسید انډرويد په نوم 2000 لیټر تیزاب نیولې دي. دا تیزاب د اسلام کلا په ګمرک کې په داسې حال کې نیول شوی چې له ایران څخه افغانستان ته قاچاق کېدل. د افغانستان د نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي ټول هغه مواد چې د نشي موادو په جوړېدو کې کار ځنې اخیستل کیږي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي چې دې کار په افغانستان کې د نشي موادو تولید ته لار هواره کړې ده. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکې وړاندې کوي.
د هرات ولایت پولیسو د سیشنبې پورز د اسلام کلا په ګمرک کې په لوی اندازه کیمیاوي مواد نیولې دي چې له چین څخه ایران او بیا له هغه ځای افغانستان ته کاچا کېدل. د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حمید الله نصرزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا د اسید انډرایک په نوم تیزاب ول چې د نشه یي موادو په پروسس او جوړېدو کې کارېدل او ارزښت یې 2 میلیونه ډالرو ته رسیږي. خاغلی نصرزاده وای په پام کې و چې دا تیزاب د هیروئین او کریستالو د تولید لپاره د فرا ولایت بالا بلوک ولسوالۍ ته انتقال شي.
دا په لوی اندازه کیمیاوي مواد چې زموږ تر څارنې لاندې وو د استام کلا په ګمرک کې ونیول شول. تر څارنې لاندې موټر چې 40 فټه لوړ کنټینر پکې بارو او غوښتل چې د پاکونکو مایع موادو په نوم افغانستان ته قاچاق کړي. د تلاشی پر مهال ونیول شو او له دې کنټینر څخه د اسید انډراید په نوم 350 ډبې تیزاب ترلاسه شو.
د ملګرو ملتونو ادارې د ورستی سروې پر اساس ډیره برخه کوکنار په افغانستان کې کرل کیږي. خو د افغانستان دولت وایي چې د نشئی موادو د پروسس او تولید لپاره ټول کیمیاوي مواد له گاونډوي هیوادونو په تیر بیا د ایران او پاکستان له لارې افغانستان ته کاچا کیږي. په تیرو درې میاشتو کې افغان ځواکونو وکولای شول چې څلوېښت ټنه هغه کیمیاوي مواد ونیسي چې له ایران څخه افغانستان ته کاچا کېدل. د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په افغانستان کې کوکنار یوازې کرل کیږي، خو هغه کیمیاوي مواد چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته کاچا کیږي. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار زیاتوي چې گاونډي هیوادونه د کیمیاوي موادو د ترانزیت او قاچاقو اصلي لاره ده.
افغانستان د خامو نشئی موادو یا تاریاکو تولیدونکي هیواد دی، خو کله چې له تاریاکو څخه نور نشئی مواد جوړیږي، د دې نشئی موادو د جوړیدو لپاره یو ډول کیمیاوي موادو ته اړتیا ده چې دا مواد په افغانستان کې نشته. د افغانستان نشئی مواد یو نړیواله غوښتنه ده چې په دې برخه کې ګاونډي هیوادونه مهم رول لري، او دا مواد له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د ګاونډي هیوادونو په مرسته قاچاق کیږي. دغه ډول کیمیاوي مواد هم د سیمې هیوادونو له لارې افغانستان ته راوړل کیږي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي گاونډي هیوادونه د کیمیاوي موادو په قاچاقو کې د لاس لرلو ترڅنګ د نشئی موادو د تولید د ډیروالي سبب هم ګرځېدلې دي چې د سیمه ییز ستراتیژي په نوې طرحه کې دې موضوع ته جدي پاملرنه شوې ده. د دې طرحې پر اساس به گاونډي هیوادونه مکلف وي چې افغانستان ته د کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
محمد ایاز ترنکو چې په هرات کې د نیول سوو تیزابو په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس مو په کندوز ولایت کې د معتادو ماشومانو له حاله خبره وو. په کندوز ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون چارواکي وایي چې د ماشومانو معتاد کېدلو اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې یو شمېر ماشومان د مهاجرت پر مهال معتاد شوي او ځینې نور بیا د خپلو کورنۍ لخوا په نشو اخته شوي دي. په دې اړه به زموږ همکار اجمل آرین راپور واورو.
پر مخدره توکو د کوچنیانو اعتیاد د کندوز د روږدو کسانو د درملنې روغتون چارواکي سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز د روږدو کسانو د درملنې د اعتیا بستریز روغتون چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې له داسې پیښو سره مخ شوي دي چې په کوچنیانو کې پر مخدره توکو د اعتیاد د نښو او نښانو ښکارندوینه کوي. د کندوز د روغدو کسانو د درملنې روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګروپ صحابي ما با طفل روبرو شدن که عمر یې از او بیش از 10 سال نبوده. او ما
تخمیس میس کارتون که لداس ماشوم سر مخ شوی چې عمر یې له 10 کالو څخه پورته نه و، خو پر مخدره توکو معتاد شوی و. او برسیر پر دې د امام صاحب ولسوالۍ څخه هم یو 11 کلن معتاد ماشوم دلته د درملنې په خاطر راوړل شوی و، او هغه په ایران کې چوپانی کوله او هلته یې چې کوم څه چوپانی کوله نو د هغه شخص لخوا جبرن پر مخدره توکو معتاد شوی و. ښاغلی میاخیل وایي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د کوچنیانو ترمنځ د اعتیاد ترویج دوی سخت اندېښمن کړي دي، او زیاتوي چې دغه شمېر ماشومان د خپلو کورنیو له لورې معتاد شوي دي. د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې چې د احترام په خاطر زه یې نوم نه اخلم، ځینې غالۍ اوبدونکې ښځې د خپلو کوچنیانو ته تریاک ورکوي تر څو هغوی بېده شي او دوی په ډاډه زړه غالۍ واوبي. بلخوا په شمال ختیځ زون کې د مدني ټولنو د شبکې رئیس عنایت الله خلیق هم پر مخدره توکو د کوچنیانو د روږدېدلو مسلې سخت اندېښمن کړی او پر کورونو یې غږ کوي چې له خپلو کوچنیانو څخه په جدي توګه څارنه وکړي تر څو پر دغې کرغېړنې پدیدې روږد نه شي.
اعتیاد یک از معضلات کلان است که ما نشانه فاجعه بارش در ولایت کندوز داریم که متاسفانه تا هنوز هیچ برخورده
زموږ په ټولنه کې اعتیاد له لویو ستونزو څخه ګڼل کیږي چې موږ یې بېلګې په کندوز کې لرو، خو تر اوسه پورې په دې اړه جدي ګامونه نه دي پورته شوي او حتی له دغو ماشومانو څخه جنسي ګټه هم اخیستل کیږي. له دې سره سم هغه شمېر ځوانان چې اوس مهال د کندوز د روږدو کسانو د درملنې په روغتون کې د درملنې لاندې دي وایي چې مخدره توکي د انسانیت ضد پدیده ده، ځکه انسان له خپلوانو او ټولنې څخه جلا کوي. شاه رسول چې اوس مهال د درملنې لاندې دی هغه د خپل په تېروتنو پښیماني څرګندوي.
اینجا خوب بسیار خوب تداوی میکنم و مردمه دیگه هر چیزی موجه برابر است نظم نظامی
موږ دلته د درملنې لاندې یو او موږ د شفاخانه ټول اصول پر خپل ځان پلي کوو خو خو چې متادوم د ټولنې خلکو را باندې خندل او اوس احساس کوم چې روغ شوی یم. د کندز یو شمېر مدني فعالان د مخدره توکو د اضرارو په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې ټیټوالی د ځوانانو لپاره د سالمو بوختیاو نشتوالی د روږدېدو ستر لامل بولي او زیاتوي چې پر مخدره توکو د کوچنیانو او د ځوانانو روږدېدل به د هیواد راتلونکي لپاره ډېر ګران تمام شي. دوی پر دولت غږ کوي چې د دغې شومې پدیدې په اړه جدي او کوټلي ګامونه پورته کړي او ځوانان دې د دغې کرغړنې پدیدې له منګولو څخه وژغوري.
په کندز ولایت کې مو د معتادو ماشومانو د ډېرېدو په اړه د اجمل آرین راپور اورېده.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چی په 1216 مزنی سپو خبريږي. اوس بل نشو څخه د ځان ساتلو پر لارو چارو خبري وکړو. طبي ډاکټران وایي چې لنشو څخه ځان ساتنه په کوم ځانګړي عمر پورې اړه نه لري. باید دې کار ته له نوې زیږیدلې ماشوم څخه نیولې بیا تر سپینږیرتو پورې پام وسي. دا چې وقایه کوم ډولونه لري باید د وقایې په برخه کې کومې طبقې ته لومړیتوب ورکړل سي او له نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې سړی څنګه له نشو څخه ځان ساتلی سي.
وقایوي لارې چارې شخص پورې مړه لري او د جامې پورې مړه لري. اول ذهنونه باید روشن شي. د مخدره مواد هغه کوم اضرار چې دي دا باید نفر پوه شي چې هم جسمي نگانه هم اجتماعي نگانه هم آگاهي عامه باید په جامه کې باید لوړ شي. بل په مکاتبو کې هم محصلینو ته متعلمینو ته په پوهنتونو کې بل دولت د خونه هغه کوم امنیتي کسان چې دي دا ډېر مهم دي. د سرسي کم کې مخدره موادو ده چې یو ځوان ځان ته داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړي چې دا د سبې نه د خوب نه پاسېږي تر چې ماښام پورې ویده کېږي. دا باید کوم مثبت شیانو کې بل سارنه او نظارت وکړي د خپل دغه ځوانان. فرض مثال اول یو پلار یو د فامیل رئیس په عامه محضر د فامیل کې سګرټ استفاده کوي. دا د فیزیولوژي دګانه د طب دګانه یو زمین اساس فاکتور ده چې یو اولین ګام د موادو مخدره ته. یا مثلا ډېر پلرونه دي خپل ماشوم ته د پیسې ورکوي وي زه د دوکان نه ماته سګرټ راوړه. دغه ځای نه چون وقایه دلته ضعیف ده، عامه پوهاوی د فامیل ضعیف ده. دوم هغه د سرسي د موادو مخدره تاسو ګورئ په افغانستان کې داسې یو مسؤون ځای نشته چې هلته مخدره مواد پیدا نشي. چیرې چې محیط کثیف شي دا مستقیما تاثیر کوي. په رسانو کې په تلویزیونو کې باید وقایوي برنامې چې خلک مواد مخدر ته نږدې نه شي. مواد مخدر د اسلام دین د نگانه د ملا امامانو وظیفه ده، د دین عالمانو وظیفه ده چې په وقایوي چارو کې دوی نقش د ملا امام ډېر نقش ده. ولی چې خلک یو ملا ته یو عالم د دین ته ډېر غوږ نیسي. بل په تعلیمي تربیه کې باید په دغه وقایوي برنامې حتی په کریکولومو کې زیات شي، په پوهنتونو کې، په مکتبو کې خلک تشویق شي، مثلا سپورت ته کتابخانې جوړ شي.
وقایه کوم ډولونه لري؟
وقایه په درې بخشو ده. یو ابتدایي وقایه ده او یو هغه ثانوي وقایه ده او ثالثي. ابتدایي وقایه هغه وقایه ده چې دغه روغ خلک، عام خلک، هغه جامع روغ خلک مثلا متعلمین دي، بزګران دي، هر څوک چې دي هغه مریضي په باره کې مهارتونه ورته زده کوي چې څوک وي چې دغه مریض نه تاسو لرې اوسئ. بل ثانوي وقایه ده. ثانوي وقایه هر هغه خلکو لپاره فوکس کیږي چې دا هغه د خطر فاکتورو لاندې مثلا په مخدره موادو کې ځوانان ډیر ورته مسایل ده. بیا هغه ځوانان چې سواد نه لري، بیکاری، ابتدایي مثلا نسوار اسکی، سګریټ اسکی، هغه ځوانان ورته مسایل چې خراب ملګری لري او په دغه ملګري سره ناشته او پاسته کوي. بل په فامیل کې مثلا یو نفر معتاد ده، یعنی دا هغه ریسک فاکتور کې هغه خطر کې دوی شامل دي. ده ته باید هغه منظم برنامه دي وقایوي ورته که جوړ نه شي، هر لحظه دوی د خطر ده چې دوی هغه بل هغه دریم ډول دی چې هغه ترشری ده یا هغه سالسی وقایه ده. سالسی وقایه هغه وقایه ده چې په مخدره موادو کې یو نفر جوړ شي، د مخدره توکي دوباره اغشته کېدلو لپاره خاص وقایوي مهارتونه دي.
د وقایې په برخه کې باید کومو خلکو یا کومې طبقې ته لومړیتوب ورکړل شي؟
اول هغه خلک چې هغه خطر فاکتورو ته نږدې دي، مثلا به مخکې ویلې هغه ماشومان چې معتدینو منځ کې مثلا ګروپو کې ګرځي، د معتدینو د وسایل او سامان آلات دوی تفریحي وسایل هغه کې استفاده کوي، یا اکټ کوي، یا مثلا پچکاري ټوله، یا دغه اول دوه باید فوکس شي. ولې هغه د فیزیولوژي ندګانه دوی هغه ذهن داسې یو تنظیم شوی چې هر شی په مورد کې دوی غواړي چې تجربه وکړي، تجسس وکړي او څېړنه وکړي. دوم قدم کې د مختلف عواملو ندګانه ځوان طبقه ورته ډېر مساعد ده دوی فوکس شي. دریم نور باقي خلک.
وقایه په کوم عمر کې باید پیل شي؟ په ماشومتوب کې، په ځواني کې، او که په زوړوالي کې؟
وقایه هغه د مور په بطن کې چې هغه ځای نه شروع تر سپینګری توپ پورې دا مراحل فرق. مور باید وقایه کې چې کوم په بطن کې دغه ماشوم چې ده دته کوم مواد نقص کوي، مثلا د خوب تبلیتونه نقص کوي، مور باید په نظر کې ونیسي، مثلا مخدره مواد ورته نقص کوي. وقایه داسې عمر نه لري. زمونږ تاسې په شمالي ولایتو کې یو ماشوم تریاک ورته ورکوي چې د ځي د کور کار پسې. بل مثلا د مکتب د دورې وقایه ده، د کوم معلمان په راځي، بیا هم فامیل رول لري پکې، هم کوم چې معلمین دي دوی ته تدریس کوي، دوی ته هغه کوي، دا پکې ډېر مهم ده. فرض مثال یو نفر سپینګیری وي، په سپینګیریتوب کې خوب پوره کېږي، یو فامیل ورسه ورته یو خوب ګولۍ جوړي وي، دا وخوره چې ویده شي، بل ورځ خودي، بل ورځ، بل یو ورځ کېږي چې پنځه ټابلیټ د خوب نه وړي، بل ورته مشوره کوي لکتاریاک ورته ورکوي، تاریخ ورته ورکی، بلاخره تاریخ ډیریږي چوبین هغه اخته شوی ده. په
لنشو څخه د ځان ساتنې په اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره د محمد ایاز تر نک مرکه اورېده او اوس ته خاطرې واردی. د زابل ولایت فوزیه چې نږدې سلویش کال عمر لري، د محتاجینو په یو نادولتي روغتون کې بستر ده. دا وایي چې له خپل میړه سره د مینې له خاطره په نشو اخته شوی ده. دا چې اصلي کیسه څه ده او دا محتاره میرمن اوس له کومو ستونزو سره مخ ده، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه د کلات زابل یم، نوم یې پوزیا. زه اوس د څلوېښت کلنۍ ته رسېږم. مېړه مې ایران ته ولاړ چې راتوه تاریاکي سو. ډېر وخت به مې جنګ کړو چې دا پرېږده پرې نه خو مال کې ته پرې نه دې ځم شروع کوم. دی کوشش مې نه ده کړی چې زه جنې تللی یم، دی کوشش مې نه ده چې ما دی جنګ داده سره کړی وي، دی کوشش مې کړی زړه لی مېریخ خپل ځان مې جګرخونه کړی، خدای مې نه ده جګرخونه کړی. ما ټول ژوند کښې نه ده د مېړه سره درې میاشتې په خوشحالي تېرې کړي دي چې دا عملي نه وو زه ورسره ولم، همیشه به جګرخونه ولم. اخر مې وویل چې ژوند مې بیا زه نسمېږي ورسره کېنسم شروع کړه، زه څخه مې بدبخت شی ده چې بیخي بیا ځان زه نسم خلاصوله. د ده په خاطر باندې مې خپل ځان هم ورته واچاو، اولاد مې هم ورته واچاو، ټول کور په ور کې رسوي. ډېر په ما باندې ګران وو، ماما زوی مې وو. اوس بیا وایي که ته له ما سره پوډري نه چې خدای ته به ما په چا مړ کړې، ته ما څنګه کې په چا باندې نه. اوس مې له واماتې نه پرېږدي، له خپلو خپلوانو پاته سولمه، له غم او له خالي لاس چې پاته سولمه، حالي مې اولادونه له ما بېزاره دي. مخکې بس چېرته تلم، اوس یې چېرته هم نسم تلی. خدای مې له غاښو ډکوله، ټول مې له لاسه ورکول، ویښتان مې تور وو، ټول سپین سو، مخ پوس مې سم وو، ټول خراب شو، که نه ټول ځان مې ضعیبه سو. نه په واده کې شرکت کړی شو، نه په غم کښې. پنځه ورځې مخکې مې د خاله زوی شهید شوی وو، باور وکړه ما شپنه در سره کړې، ټول د ما پال باندې جګرخونه، کور مور هر څه را چې پاته وو. زه شی پیدا شي خیاطي کمه سي نه وي نه یې سوی کړی، سګرټه دې مې ټولې مې په ورکولې. یو دونه شی به مې واخیستل چې زموږ درې نفره به په کور کښې هغه نمروي نه ځوانه یو دونه شی خور خلاص د ډوډۍ د بدې ورځې غم هم نه خور، خو د دې شي غم هم خور. کور کښې چې هر شی په دې پوهېږم چې دا شی د خرڅلاو دي، شمسي مې وه، تلویزیون هم وو په کور کښې، هر شی چې وو دا ټول مړي دې خرڅ کړي. که زامدې نه وای نو ما دته تلویزیون کوستې وي څه خرڅ یې کړ. عین کالي به مې د بل سړي ور جوړول د دوکاندار، ما چې بل شی نه چې پیدا پردي کالي به مې ورکول چې دا یو څه ورې کړه. هره ورځ موږ د اولادونو سره جنګ موږ ته خلک تانه را کوي چې دغه دی اپلار خو ښایي چې موتیم پودري ده، همیشه خفه وي، جګرخونه وي، بیخي د
یورا زوی پیدا سو مبارکیت نه یورا غری شرمیدم کدی نه پیږی زو پپل ځان کی دغه کیګ بس کوران دی ټول پما باندې پیږی تما چې بیا بات کی په پیښ به یو واده پاسمان کی و دلته به میغه غری د زړه په میو کاش کی لاله و اوس می د کول شاو زمینه و وخت سم نشانه و کورم کالینو باندې پاس وکنا وخت نشه سي ذاتي ودان کورستی و
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخته ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. اسلام یو داسې ځوان دی چې په هر څه کار لري او غواړي چې هر څه تجربه کړي، خو په ښه او بد نتیجه پسې نه ګرځي. یوه ورځ له خپلو انډیوالانو سره میلې ته ځي. په میله کې موسیقي، چکچکو او خنداو باغ پر سر اخیستی دی. په دې وخت کې د غفار په نوم یو میلهوال بانډار څخه ولاړیږي او وروسته اسلم هم ورځي. بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې په میله کې څه پیښه سوه او اسلم ولې بدمرغه کیږي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبره بچیه، و اکبره بچیه، چیریه؟
داره بابا، دلته په غوجله که غواته و خاچوم.
تا یو زل دلته راشه.
سمه ده، داده رازمه.
سریه، خیریت دی، اکبر تا چه وای؟
چه لک چرس را تراوری؟
دی غمگی چرس دی سا، یا خوستا چرسو مونگ تبا کرو.
ستا باشوه بابا، هز بلا نه وحله.
چه دا غم لرلی چرس دومون کور تراغلی، نمون خیر نده لی دلی. آخر به مو مینه راست پیرا کی چه او دو روپی پلاس درسی پو چار سوی لگه
داده بابا راغلم چه دوائل
دا پیسی وقت لانور لالا سخه چار سرات راوڑا
و سریا خپل خوب دی بلا اخته او سالکم پیخته کبی
نه پیخته کیگی بابا لس کالم پا سگرتو پسی دکان تا واسطه و او دو کال کیگی چه پا چار سو پسی لگم که پیخته کیده نوز به وقتی لان سگرتی یا چار سی شوی وای
آره ورز خو منگای نماتیگی خدای مکره یه ورز بده از مازوی هم پدی غم لرلو چار سواخته کرده بی
ستا مغزه خراب دی بیزای اندیخ نیکه
وونو کلی چه پرار چار سخوی نوزوی به ولی بد کر بولی
زخیر ده اوز ده خبری پریده بابا را که پیسی چه چار زر تراولم
ده ده وقت لبچه
وستریا دست نوی چه گلغند زوی مو پر نشواخته سی
انور کاکا السلام علیکم
وعلیکم السلام اکبر ستړی مشی جوړی بابا دې څنګه ده
خدا شکر
زه شکر چې خدا خوراره اوس دا وای چې ته خدمت دی وکړه
بس خدمت ده دې چې غشیان راکا
ته درېګه چې زه وګورم چې څوک به نوی
ای څوک نشته ما ول شو خو وکټل او بیا راغلم
ښه سم ده دا دې وخت
انور کاکا دا شی کم ده لګ نورم راکا
خو خود یم دومره غوښتل نن څنګه ډیر غواړی خیریت خو به وی
هو خیریت ده نن بابا را ته ویل چې ډیر راوړه
یاره بابا چې دې څومره زه پیژنم دا څوک لکیږي چې په هماغه یوه ګیر کې روان دی فکر کوم چې تا هم چار شروع کړي که څنګه
نه 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 مانې دې شروع کړي
دا بچه ته ما نشي غولولی بس زه پوه شوم چې تا هم زموږ یار شوې راځه راځه خدای دې راوله د پرې یاران چې هر څومره ډیریږي زموږ ګټه هم سره ډیریږي
سلام علیکم بادارا
وعلیکم سلام خیریت خدای ته څوکی
زم ساس یارم یو پوڑی خوراکا
پوڑی ته څه شی پوڑی
د هیروین پوڑی یادوم
زه خو ته پوڑری نه يم چې د هیروین پوڑی برا سره وی
مډارېګا زم ساده پرې یارم
ته خو خپاک صاف او تازه ستارم خدای ملي نه دی
یار بادارا کیسه داسې ده چې ما ول چار شروع کړل چرس خو په کور کې څوک چندان نه را پوهېدل، خو ایروین په کور کې نه کېده، خپلوان او ګاونډیان را خبرېدل.
ښه، نو دلته څنګه راغلی؟
ایروین هر ځای کې نه پیدا کېدل. یو چا راته وویل چې په دې پارک پیدا کېږي، نو ځکه تا ته راغلم.
والکه زه دې وډار کړم. ما ویل چې خیر پولیس یې، چې داسې ده نو ژر دې پیسې راکړه چې پوړۍ درکړم.
دا دې واخله.
راکه دا دې پوړۍ واخله، ورځه ژر له دې ځایه ولاړ شه چې پولیس رانشي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتمیشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو